السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 2 بجې شو انیسا جملیم په دې خبرونه کې به په بلوچستان او مومند کې د پوځي عملیاتو د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر پاکستان تا دوره د متحده عرب اماراتو په بیان د پاکستان رد عمل افغانستان کې د عامو وګړو وژنې د کډوالۍ ژوند او په سوچونو کې نوی بدلون او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو خلومړې بعد دې سات خبرونه وورو چې زمو همکار منور شای درته وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پاکستان ملیشا ځواک د بلوچستان په تربت سیمه کې د دیار لس وسلوالو د وجنې ادعا کوي القاعده وای پاکستان کې د روان کال په سر کې ډرون بریدونو د دوی دوه مهم کمانډران وجلی دي یو د روس سمندري ځواکونو د یمن نه د بیلابیلو هیوادونو سره پاسا 300 وګړي استلی دي او اوس د خبرونو تفصیل په کوټه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو د مرکزی دفتر نه په خبره شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې په بلوچ میشته تربت سیمه کې دیار لس بیلتون غوښتون کې وسلوال وجلی او یو شمیر نور یې جوبل کړی دي خبر پاڼه زیاتوي په دغه وجل شو کسانو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ نومې وسلوالې ډلې یو کماندان حیات اهم وجل شوی یو بل کماندان ظریف یې ژوندی نیولی د ملیشا او په خبره په دې عملیاتو کې د ځواکونو سپیشل اپریشن وینګ او مکران اسکاوټس برخه اخیستې وه ملیشا ځواکونه دعوه کوي چې وجل شوي دیارلس واړه وسلوال د خالی په ورځ په تربت سیمه کې د وجل شوو مزدورانو په وجنه کې ککړ وو تر دا مهال بلوچ لیبریشن فرنټ په دې اړه څه نه دي ویلي د پوز مطبوعاتی اداره ای اس پی آر وای تیر شپه لستنه وسلوال هغه مهال وجلی چې د مومندو قبایلی سیمه سره د ډیورن په کرخه پاکستان ته وروختل د یاد ادارې په وینا نور اصلور 15 وسلوال د نختې نه پس ژوندۍ تښتېدلی او د خپل ملګرو مړی په ځای پریښی دي هلته په سیمه کې د کلی د حفاظت د یوې کمیټې مشر ملک سنوبر خان مومند په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
پیخه چې کوم شوی و دا ګلما په علاقه کې شوی و او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوی دی په داشتګر کاډر کراس کوو او کراس کړي و بلکې بس دا فایر کې شوی دی دا په هغه خلنې نه تقریبا چې 30 کیلومتر پورې به دوی
په دې حق لا د وسلوالو ډلو له اړخه لا هم کوم موقف مخې ته نه دی راغلی په برصغیر پاک او هند کې د القاعده وسلوالې ډلې څنګه پرون په یو اواز پیغام کې پخلی کړی چې د روان کال په سر کې په پاکستان کې د امریکایي ډرون په یو برید کې د دوی دوه مهم مشران وژل شوي دي په دغه پیغام کې د یادې ډلې ویان اسامه محمود د وژل شوو کسانو د وجنې پخلی کړی دی او د عبیدالله په دغه ډله کې د افغان چارو مشر و او یو بل برید چې د راجا سلمان شناخت پکې شوی د امریکایي بې پیلټ الوتکو په بریدونو کې د دوی ویان اسامه محمود ویلی دي چې د دوی د ډلې خواوشا 50 کسان وژل شوي تر دا مهال په دې اړه پاکستاني چارواکو څه نه دي ویلي د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې 3 ورځې وړاندې د دغه هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ کول رد کړل 13 ورځې اسلام آباد ته رسېدو نه پس ښاغلي صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډېر مضبوط تعلقات دي او پاکستاني پارلیمان فیصله د دې هیواد اندرونی معامله ده بلخوا 13 ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبداري په اړه د هغه بیان په سختو ټکو کې غندنه کړې چې ویل یو پاکستان باید دغه غیر جانبداري لوی قیمت ادا کړي نوموړي زیاته کړه چې د متحده عرب اماراتو د وزیر دا بیان د سفارتي آدابو خلاف ورزي ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ پرون د مصر په ناآرامه سینای سیمه کې په دوا بیلابیلو بمی حملو کې دیارلس کسان وژل شوي د ریپورټونو له مخې د شمالي سینا په مرکز الاریش کې د ویتانی مخ ته 14 لګ تر لګ شپږ کسان چې 15 پولیس وو وژل دي او ګڼ شمیر نور یې جوبل کړي په دویمه حمله کې چې په شیخ زوید سیمه کې د سړک غاړې مان 14 وشوه او اسکر وجل شوی او دوه نور زخمیان شوی دي د دواړو زمواري اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش د سینا سانګې منلیدا د روس د سمندري ځواکونو یوې کښتۍ پرون د یمن د ساحلي ښار عدن نه د سو هیوادونو د 300 نه زیات وګړي رایستلي دي. د روس د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي په ژغورل شوو کسانو کې 15 روسیان، 13 امریکایان، 15 برطانویان او 159 یمنیان او همداراز د منځني ختیځ د هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد د سو هیوادونو وګړي شامل دي. له بلې خوا په یمن کې د روس د سفارت سفارت انټرفیکس خبری ایجنسی ته ویلي چې روسي جازونو د یمن د سر خار سنانا هم 350 کسان چې روسیانو د نورو هیوادونو وګړي دي پرون ماسکو ته رسولی دي. د نړۍ هیوادونو خپل وګړي وروسته له هغې له یمن نه وباسي چې هوتی یاغیانو د دې هیواد په یو زیاته برخه ولقه ټینګه کړه او په نتیجه کې د دې هیواد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلاف هوایي حملې شروع شوې دي. ټاکل شوې ده چې نن په برلن کې د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ د ټینګښت په لارو چارو خبرې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر، د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لاورن فایبوس، د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین په دغو خبرو کې برخه اخلي. د یوکرین په ختیځ کې د روس پلو او یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ شخړه کې تر 6000 زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم د فروری په میاشت کې د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د جرمني او فرانس د مشرانو په ملګرتوب د ډزبندۍ موافقه د یوکرین په ختیځ کې تاو تریخواله کموي، خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنې زیاتې شوې دي. په برلن کې د خبرو په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ماسکو او کیف نه وغوښتل چې د مینسک د موافقې عملي کولو ته دې ادامه ورکړي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال ریاض مساخیل د کرنسی با یو موسم حال درکوي.
نن د ګل پورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپې 55 پیسې غستی کیږي او په 1.2 روپې 80 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.9 روپې 80 پیسې او 1.5 روپې 10 پیسې. یو یورو په 1.8 روپې 80 پیسې او 1.8 روپې 80 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او 35 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 10 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپې 80 پیسې اغستې کیږي او په 1 روپې 80 پیسې خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو او پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 33 او کمه 40 درجې او کوټه کې 38 او 12 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تربت کې 14 وسلوال وژلي دي. بلخوا د پاکستان پوځ ادعا کوي چې 13 شپې په مومند کې 14 وسلوال وژلي.
ٹھیک ہے جی کم شیو دا گلما والا کا کی شیو او دلسو کسانو دو مرد تصدیق کی دے دا شوی دے دا شتگر.
شمالی وزیرستان تا ستنیدن کی قبائل دخپل بچو لپاره تعلیم او د صحت مرکزونه نه غواړي.
ولې صاحب ته وجه باندې موږ راځي چې ټیشن او کو ایجوکیشن سم دي سر دي بها کې میران شاه کې وزیرستان کې هغه زیات کو چې په حال کې کار کوي نیم شهر کې تاسو
او 19 پروگرام د تاریخ پانا کې با په خیبر پختونخوا فاټا کې د پخانی آثارو او غارونو پاړه وره.
با جوړ ایریا کې په ممندو کې مونږ ته دوه قسمه د غډیر زیات میډل شو نورم وو. یو د غارونو لري میډل سٹون او یو د ګندارا تهذیب آثار.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسو ته اوس بلار شو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د بلوچستان په تربت سیمه کې امنیتي ځواکونو دوست لاغه چې وسلوالو پکې شل تنه مزدوران په ډسو وشلی وو. د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې 14 وسلوال یې وشلی دي. پولیسو د وړ میرویس په حمله کې د مزدورانو د وژنې په تور د بلوچو د یو وسلوال سازمان د مشر ډاکټر الله بخنه غواړم د مشر نظر بلوچ پر ضد دوسیه هم درج کړي ده. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشاو له مرکزی دفتره د دوشنبه په ورځ په خبرې شوې خبر پاڼه کې دا سوي چې په بلوڅ میشته تربت سیمه کې یې دیار لس بیلتون غشتون کې وسلوال وجلي او یو شمیر نور یې ژوبل کړي دي. ځواکونه وایي په دې وجل سویو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ نومې وسلواله ډلې یو قومندان حیات هم وجل سوی او یو بل قومندان ظریف یې ژوندی نیولی. د ملیشاو په خبره په دې عملیاتو کې د ځواکونو سپیشل آپریشن وینګ او مکران سکاوټس برخه واخیسته. د ملیشا ځواکونو په دې خبر پاڼه کې مخکې ویل شوي د دوی سرتیرو له یادې وسلواله ډلې څخه بیخي زیاته وسله او راکټ لانچرې هم ترلاسه کړي دي. ملیشا ځواکونه ادعا کوي چې وژل سوي دیارلس واړه وسلوال د خالد ورځې د شلو مزدورانو په وجنه کې ککړ و چې ټول ووژل سوه. په دې خبر پاڼه کې د ملیشا ځواکونو د مشر میجر جنرال شیر افغان له خولې ویل شوي د دوی سرتیري به د ولسي وګړو د وینې د یوې وڅاڅکې حساب اخلي او ولس به کله هم د ترهګرو بېرحمۍ ته نه پرېږدي. د یادونې وړ ده چې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د تربت په ګوګدان سیمه کې وسلوالو د پنجاب او سند صوبو شل مزدوران په ډزو وژلي او درې نور یې ژوبل کړي وه چې مسؤلیت یې ځایي رسنیو ته د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه وسلواله ډلې قبول کړی وه. تر دې پیښې وروسته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ یادې سیمې ته تللی او په همدې سیمه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د پلټنې عملیات پیل کړي وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې تېره شپه د ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو کې لس وسلوال وشلي دي. د دې نه وړاندې هم د مومند ایجنسۍ په عمر بانډه کې وو وسلوال د پاکستاني ځواکونو لخوا وژل شوي وو. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د شانواز ترکسي په دې رپورټ کې.
تېره شپه د پاکستان عسکري ځواکونو د ډیورنډ کرښې سره نږدې د شونکړی بایزو په سیمه کې لس تنه وسلوال وژلي. د پاکستان د پوز د معلوماتو خبرولو اداره ISPRY چې تیر شپه یو نیمه بجه د پولی پوری خاړې څخه د ترهګرو یو ډل پاکستانی علاقې ته راوخته چې عسکري ځواکونه ورباندې ډزې وکړي او لس وسلوالې پکې ووژل او دوی دا هم وایي چې څو تنه وسلوال وتښتېدل. د بایزو د سیمې شاندري اوسیدونکي او د ویلج ډیفنس کمیټې یعنی د کلي د حفاظت لپاره د مقررې ډلې مشر ملک سنوبر خان مومند د دې پیښې په اړه وایي.
په دې باندې دومره خبره کولی شم چې پیښه چې کومه شوې وه دا ګلمه په علاقه کې شوې وه او د لسو کسانو د مرګ تصدیق کړي دا شوې دي. په داسې ډول کواډر کراس کوو او کراس کړي وو بلکې بس دا فایر کې شوې ده.
نو د شونکړې سیمه د غلنې نه او د هغه ځای چې سلاله نومیږي او سمو د وړاندې پکې د پاکستان عسکري ځواکونو سلیری ژغړي وژل شوي هم وو. څومره لری پرته ده؟
دا په د غلنې نه تقریبا چې 50 کیلومتر پورې به دوی تقریبا چې 4 کیلومتر مزل بداسي یلزی او د سللای او دا د یی خاص کر دی یلزی سره نږدې ده کنه سللانه به د 50 کیلومتر
یاد دی چې د عسکري ځواکونو لخوا د وسلوالو په ضد عملیات روان دي چې د فروری په میاشت کې هم د کوزه محمود د جنسي په عمر بانډه کې وته نو وسلوال وژل شوی وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جنوبی ایشیا لپاره د القاعده ویان په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پایلټ الوتکو په بریدونو کې د یو شمېر مهم کمانډانانو په ګډون د خپلو 500 مهمو وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. د القاعده ویان د خبره میډیا ته په خپور شوي یو اډیووي پیغام کې کړی دا. تفصیل درته سلام محسود وړاندې کوي.
د برصغیر د القاعده وایون د اسامه محمود په خپل ځخ مشال ریډیو ته یو پیغام را لژلای دی چې په کوم کې د برصغیر مرستیال کمانډر استاد احمد فاروق سره د القاعده د مرکزی شورا غړي او په قطبی وزیرستان کې د القاعده مشر کاری عمران د مرګ په خلای کړای دی او دا یې هم نه لیدي چې په 13 داکشه په وزیرستان کې امریکایي بے آوازه جازونو د القاعده 50 مهم کس سون و جلی او دمرای نور پر هر جلی کړی دی. وایون دا هم شولی دی چې د القاعده د بر صغیر مرستیال کمانډر استاد احمد فاروق خپل نوم راجا محمد سلیمان او د پاکستان د مرکزی پندغولی اسلام آباد اوسیدونکی و. و جلی د ضرب عزم اپریشن په وخت په قطبی وزیرستان کې شو چې امریکایي بی آواز جازونو د روان کال د اولنۍ میاشتې په 15 نیټه وویشته و وژه. په دغیر جنگ ویوند اسامہ محمود د دویم وژلی کمانډر کاری عمران اصلی نوم کاری عبیدالله وشولای او دا یې هم جوته کړې ده چې دا هم د پنجاب ملتان اوسیدونکی او د قطبی وزیرستان وړه په سیمه کښې د روان کال د اولنۍ میاشتې په پنځمه نېټه سره د نورو شپږو ملګریو وژلی شوی دی. یاده دې وي چې د ویوند اسامہ محمود د ږغ دا پیغام په درې څلوېښت منټونو او په نهه دېرش سیکنډونو مشتمل دی چې په کوم شي یې دا هم واضحه کړې ده چې بیا وبازه امریکایي جازونو په وزیرستان کښې په ترجیحي بنیاد د القاعده مهم کمانډرون په نقشه کړي وژلي دي او یو ځای د قطبي وزیرستان په مختلفو سیمو کښې په یولس بریدونو کښې لس بریدونه د القاعده په پټغولیو کړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسوره د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر دا مهال د پاکستان په دوره دی. نوموړی تېره ورځ پاکستان ته رسېدلی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر به نن له پاکستاني چارواکو سره ملاقات کوي او په یو شمېر امورو به ورسره خبرې کوي. نور تفصیل د احمد الله نه اورو.
تیره ورځ پاکستان ته په رارسېدو د اسلام آباد په هوایي ډګر کې مطبوعاتو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې پاکستان د پارلمان لخوا قرارداد پاس کول د پاکستان کورنۍ معامله ده، البته موږ د پاکستان نه د بهترۍ امید ساتو. د ده وینا وه چې د پاکستان او سعودي عرب ښه تعلقات دي او د دې د نورو ښه کولو کوشش به کوي. د سعودي عرب د وزیر د پاکستان سفر په حقله مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر یو چارواکي وینا وه چې د دې مقصد یوازې د حج او عمرې په چارو خبرې کول دي او د دې دورې د یمن شخړې سره هیڅ تعلق نشته. د سعودي عرب وزیر د پاکستان سفر په حقله چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو کارپوه سلیم احمد نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا ده
د هغوی د راتلو مقصد نور دی، هغه په فارن پالیسي میټرز باندې د پاکستان د سعودي عرب په دوستانه باندې او په دې باندې خبرې کوي او ښکاري داسې چې هغه یو کوشش بل کول غواړي چې په څه طریقه باندې پاکستان هغه خپل کوالیشن چې کم جوړ دی هغې ته راوځي. پاکستان دې ریزولوشن نه رسېدو په خپله په یو ټایټ پوزیشن کې ځان راوستو. په داسې سیچویشن کې ټوټل ناچ کم شوی دی، اوس زما داسې خیال
دې تر څنګه د اتوار په ورځ ماښام د داخله وزارت لخوا جاری شوي بیان کې چودري نثار علي خان د متحده عرب اماراتو د خارجه وزیر په بیان سخت غبرګون ښکاره کړی دی او وایي چې پاکستان د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د خلکو دپاره یو شان نیک جذبات لري، خو د متحده عرب اماراتو د وزیر بیان د سفارتي آدابو او اصولو خلاف دی. د اماراتو د وزیر بیان سره د پاکستاني قوم سپکاوی شوی دی او دا چې داسې بیان ورکول نه یوازې د افسوس بلکې اندېښنې وړ خبره او دړکې برابر ده. د یادونې دا چې د متحده عرب اماراتو د بارنو چارو وزیر په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې د یمن په شخړه به د پاکستان بې پرې دریس په لوړ قیمت تمام شي، پاکستان باید له منځني ختیځ هیوادونو سره د خپلو ستراتیژیکي ګټو پر بنسټ خپل دریس روښانه کړي. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان ویلی دی چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو په پریکړه د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته دړکې د پاکستانی قوم د عزت د سپکاوي برابر دی. د پاکستان د پارلمان غړو لخوا د یمن په مسله د اسلام آباد د غیر جانبداره پاتې کېدو پریکړې وروسته د عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې پاکستان به د یمن په اړه د خپل مشکوک او مبهم دریځ ډېر لوړ قیمت ورکړي. زموږ همکار اسرار المومن له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د یمن په شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پر پریکړه د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر لخوا پاکستان ته خبرداري د پاکستانی قوم د عزت نفس د سپکاوي برابر دی او دا به هیڅکله قبول نه کړل شي. پرون د اتوار په ورځ خپل یو بیان کې د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وویل دا ډېره د فکر وړ خبره ده چې د متحده عرب اماراتو یو وزیر پاکستان ته دړکې ورکوي. د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر انور محمد قرقاش تېره ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړې وو چې پاکستان به د خپل مشکوک او مبهم دریځ ډېر لوړ قیمت ورکړي. په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود د متحده عرب اماراتو د وزیر دغه خبرې غیر سفارتي بللي او وایي وخت به پخپله وښایي چې د عرب هیوادونو لخوا په یمن کې د مداخلې قیمت به څوک ورکوي. متحده عرب امارات به په موږ دا دباو اچوي چې زموږ کوم خلک هلته د مزدورۍ لپاره تللي دي هغوی به راوباسي یا به زموږ تجارت تر اغیز لاندې راولي، خو ګوره زموږ او د اماراتو ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي او داسې نه ده چې یوازې ګینې پاکستان له اماراتو ګټه اخلي. هغوی په موږ کوم احسان نه کوي او دارنګ په یو مسلمان هیواد خپلې غوښتنې منل
او هغه بلیک میل کول ډیره غلطه پالیسی ده. البته پاکستان وار په وار دا وای کچری د سعودي عرب سلامتی ته خطر شوه، نو موږ به ضرور مرستو ته ورزو، خو په نور هیوادونو کې پاکستان فوجي مداخله نه غواړي او دا په بشپړ توګه سمه پالیسی ده.
د متحده عرب اماراتو د بنو چارو وزیر انور محمد قرقاش پر خپل ټویټر پاڼه ویلي وو، ښکاري داسې چې پاکستان ته له خلیجي هیوادونو ایران ډیر اهمیت لري. خو د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال سرت مسعود وایي
نه، دا بالکل غلطه خبره ده. د پاکستان خو تر ټولو غټ استراتیجیک ملګری سعودي عرب پاتې شوی. البته دا چې ایران د پاکستان ډیر مهم گاونډي هیواد دی او موږ غواړو چې اړیکې ورسره ښې کړو. د پاکستان پوزیشن دا دی چې د یمن شخړه د دغه هیواد کورنۍ ستونزه ده او باید چې د خبرو اترو د لارې هواره شي، نه چې د فوجي کاروای د لارې.
بلخوا
بیا په اسلام آباد کې د بنو چارو کارپو جانګیر احمد قاضي وایي باید چې پاکستان په اسلامي نړۍ کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل مثبت رول ولوبوي.
امن راوستل لپاره سچې کوششونه کېږي، لګیا دي، هغه ډېر ښه دي. په کارون دی چې زموږ هغه وزیر اعظم نورو هم مسلمان ملکونو ته خبرې اترې وکړي په دې باندې چې دا چې نن لګیا دي سیول وار دا دې ختم شي. او پاکستان لپاره حالانکه سعودي عربیه زموږ ډېر ښه دوست دی، لیکن د دوی لپاره په درېمه ملک کې جنگ کول دا عقلمندي
دربی هیوادون لخوا د پاکستان په اړه سخت غبرګون وروسته له هغو مخ ته راغلی چې پاکستان پارلمان د تیرو جمعې په ورځ له څو ورځو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې یمن کې به د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په ملاتړ چې له حوثي یاغیانو سره جنګیږي پوځي مداخله نه کوي. د پارلمان غړو ویلي پاکستان باید د یمن په مسله کې به طرفه پاتې شي. سعودي له پاکستانه غوښتي وو چې د حوثیانو پر ضد پر روان پوځي کمپاین کې ورسره د بیړو الوتکو او ځواکونو مرسته وکړي.
دا اسرار العالم مومن. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډله یاس په افغانستان کې بدن شي کولی. د دې وزارت وایي صدیق صدیقی په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان حکومت او خلک به اجازه ورنکړي چې یاد ډله په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان نورو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د اسلامي دولت کسانو خپل فعالیتونه آن د کابل شاوخوا ته رسولي دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یادې ډلې ته په افغانستان کې د پښې ایښودلو ځای نشته. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په خپلې اونیزې خبري غونډه کې وویل داعش یا اسلامي دولت ډله داسې مفکوره لري چې په افغانستان کې خلک نه خوښوي او افغانان به یې پر وړاندې ودرېږي.
داعش یوه داسې مفکوره ده چې په افغانستان کې څوک نه خوښوي. داعش نشي کولی په افغانستان کې وده وکړي. افغانان یې پر وړاندې یو موټی دي او یو موټی به پاتې سي. داسې کسان شته چې ځان ته داعشیان وایي، په هر نامه چې وي نشي کولی په افغانستان کې فعالیت وکړي. افغانان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په خاوره کې څوک فعالیت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ځینو ولایتونو په ناامنو سیمو کې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت په پلوي د هغوی تور بیرغونه پورته کړي او ځانونه یادې ډلې ته وفادار ګڼي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې یاد کسان هغه طالب جنګیالي دي چې یا خو طالبانو شړلي او یا یې هم له هغوی څخه لاره بله کړې ده. په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې افغانستان له جغرافي پلوه د جنګیالیو لپاره خوندي سیمه ده. دا چې د اسلامي دولت ډله له عقیدوي پلوه له افغانانو سره ستونزې لري، نو په افغانستان کې به د دوی فعالیتونه اټکنی وي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکا
په 1:30 بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 3 بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو یو بل رپورټ طرف ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یا یونیما وای د تیر کال د همدې مودې په نسبت سخت کال د عامو خلکو مرګ ژوبل 2% کمه شوې ده. یونیما په افغانستان کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه په خپل تازه درې میاشتنی رپورټ کې د فیصدي خبره کړې ده. نور تفصیل درته د صفی الله ستانکزی په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو مرګ ژوبله 2% کمه شوې ده. د یوناما یو تازه راپور ښیي چې په دې موده کې 655 ملکیان وژل شوي او 1155 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې په وژل شوي او ټپي شوي ملکیانو کې د ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې ګراف هم لوړ دی. د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما په دې درې میاشتني راپور کې راغلي چې په دې موده کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له امله ژوبله 2% کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د دې راپور د خبرېدو پر مهال د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په دې راپور کې ویل شوي چې یوناما د هغو عملیاتو په اړه هم اندېښمنه ده چې ممکن په راتلونکو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو له خوا وشي. یوناما ویلي ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې 3.5% مسؤلین وسلوال مخالفین او 14% امنیتي ځواکونه دي. په راپور کې راغلي چې د 2% ملکیانو د وژلو او ټپي کولو مسؤلین په ګډه افغان ځواکونه او طالبان دي او 6% نور د ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې لومړنی عامل ځمکنۍ جګړې، دویم ستر لامل یې ښخ شوي ماینونه او درېیم یې هم هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر جورجیت گاگنون هم ویلي چې د ملکیانو مستقیمه وژنه د بشري حقونو د نړیوالو موازینو خلاف عمل او یو جنگي جنایت دی. میرمن گاگنون له طالبانو غوښتي چې په هغو کسانو حمله ودروي چې له دوی سره په مستقیمه دښمنۍ کې نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
لشمالی وزیرستان بیکاره کړل شوی خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ دوام لري. حکومتي چارواکي وایي چې هغه سیمو ته کډوال بیرته لیږي چې وسلوالو پاکې کړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال په جون میاشت کې سربیا سب پوځي عملیات پیل کړل شول چې تر اوسه پورې دوام لري. د پوځي عملیاتو له وجې په لکونه وزیرستانیان په کډوالو کیمپونو کې ژوند کوي. خو 3 میاشتې وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. له خپلو سیمو نه بیکاره کېدل بیا په ښارونو او کیمپونو کې ژوند تېرول د کډوالو په سوچونو او ذهنونو څومره اثر کړی دی. زموږ همکار ګل ایاز د شمالي وزیرستان یو څو کسانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په بنو او نورو سیمو کې مش د شمالي وزیرستان کډوال وای چې له خپل کورونو نه لري ژوند تیرول ډېر سخت کار دی، خو دې سره په سوچونو کې ډېر زیات تغییر راغلی دی. په بنو کې مش د شمالي وزیرستان یو کډوال میر کلام وزیر وای چې کډوالو په ښارونو کې هغه څه وکتل چې دوی ته محروم پاتې دي. د زیاته کړه میر کلام وزیر ویل چې د شمالي بلوچستان ځوانانو په خارونو کې انټرنیټ، ټلویزیون، ټولنیز ویب پاڼو او په نورو نویو کارونو خبر شو، نو په دغه ځوانانو کې یې تعلیم لپاره هم شعور را بیدار کړو. هم د دغه سیمې یو بل کډوال ګل اعظم خپل کور ته ستنېدو ته ډېر لیواله دي چې یو نوی سوچ او کردار سره واپس روان دي. ګل اعظم زیاته کړه چې د کډوالۍ په ژوند کې دا خبره محسوسه کړه چې دنیا یو اړخته روان ده او د دوی د سیمې خلک بل لورته روان دي. د ده په خبره د ځوانانو په سوچونو کې مثبت بدلون راغلی دی. هم د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ګل محمد چې په بنو کې په آرمی پبلک سکول کې زده کړې ترلاسه کوي هم دا خبره احساسوي چې ژوند یې یکسر بدل شوی دی. د شمالي وزیرستان یو بل ځوان زفران خان نه مې پوښتنه وکړه چې د کډوالۍ ژوند او نوې تجربې سره خپل کور ته ستنېږي نو کوم نوې سوچ او فکر له ځان سره وړي. نو هغه په جواب کې ویل د باچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وای اوس وخت بدل دی او قبایلی ولس هم د خپل نوی نسل لپاره د تعلیم او صحت اسانتیا غواړي. نو مړې زیاتوي
دا به اسپیټال هم غواړي، دا به ډیسپنسری غواړي، دا به هغه کشان ته جامه غواړي، دا به کور کې بازار مطالبه کوي. بیا زه دغه خبره کوم چې 25% کسان به نه ځي، ان مخکې تللی دي څوک. دنیا تاریخ دا وایي زه مهاجر یم ته مهاجر یې، خو که کتاب دې وکاته چې ته کله راغلی بیا به تاته پته ولیږي چې زه په دغه ټایم راغلی. دا ټول مقصد دا دی چې دغه یو بل سره تړلي سیزن دی.
که څه هم له شمالي بلوچستانه بې کوره کړل شوي خلک ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو په مجموعي توګه په فکرونو او سوچونو کې مثبت بدلون ښکاري. دغه کډوالو مشال اډو سره په خپلو خبرو کې مثبت خبرې وکړي او له حکومته غوښتنه لري چې د دغه سیمو خلکو ستونزې په پام کې ونیسي چې منفي سوچونو مخنیوي وکړل شي.
د ګل ایاس رپورت تاسو ورېده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کډوالې په ژوند کې بیا دای په ذهنونو کې چې کوم مثبت بدلون راغلی دی په هغه اړه تاسو ته وړاندې کو. مشال ریډیو اورې اوس په پیښور کې د ماسپخین دوهنی مې بچی کېدونکو دی د منور شانه بلند خبرونه وورو.
په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو له مرکزی دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې په بلوچ میشتا توربت سیمه کې یې 14 بیلتون غوښتونکي وسلوال وجلي او یو شمېر نور یې جوبل کړي دي. ملیشیا ځواکونه دعوه کوي چې وجل شوي 14 واړه وسلوال د خالی پورز په توربت سیمه کې د وجل شوو مزدورانو په وجنه کې ککړ وو. تر دا مهال بیلتون غوښتونکو ډلو په 14 سنه دی ویلي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي اداره ISPR وایي 13 شپې لستنه وسلوال حق مهال وجلی چې د مومندو قبایلی سیمه سره د ډیورن په کرخه پاکستان ته وروختل. تر دا مهال دغه وسلوالو د شناخت په اړه پاکستانی چارواکو څه نه دی ویلي او نه هم وسلوالو په دې حق خپل دریز وړاندې کړی دی. په برصغیر پاک هند کې د القاعده وسلوالې ډلې سانګې پرون په یو پیغام کې تصدیق کړی چې د روان کال په سر کې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو کې د دوی دوه مهم مشران وژل شوي دي. دغه کمانډرانو نومونه د اسامه محمود او راجا سلمان په حواله شوي دي. د سعودي عرب د مذهبي چارو وزیر په داسې حال کې د پاکستان په سفر دی چې څو ورځې مخکې د دې هیواد پارلیمان د سعودي عرب لخوا په یمن کې د پوځي مداخلت ملاتړ رد کړی دی. تیره ورځ اسلام آباد ته رسیدونه پس ښاغلي صالح بن عبدالعزیز وویل چې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ ډیر مضبوط تعلقات دي او د پاکستاني پارلیمان فیصله د دې هیواد اندرونی معامله ده. بلخوا تیره ورځ د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نصر علي خان د متحده عرب اماراتو د خارجه چارو د وزیر لخوا د یمن په جګړه کې د پاکستان د غیر جانبداري په اړه د هغه بیان په سختو ټکو کې غندنه کړې چې ویل یو پاکستان باندې دی لوی قیمت ادا کړي. پرون د مصر په ناآرامه سینایي صحرا کې په دوه بیلابیلو بمی حملو کې 14 کسان وژل شوي دي. د دواړو حملو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې ده.
لند خبرین هم د منور شانه واریدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستان سن ورځپاڼو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د عرب لیگ سپیکر احمد بن حمدالجرون د یمن په شخړه د پاکستان د پارلمان لخوا په غیر جانبدار پاتې کېدو دریز د مایوسۍ څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې د دې شخړې حواله سره قرارداد په نړیوال کچ د عربو او مسلمانانو دریز سره سمون نه خوري. ورځپاڼه لیکي چې کله د پارلمان په ګډ اجلاس کې د یمن په شخړه بحثونه روان وو نو د حکومت دا فرض جوړېدو چې د سفارتکارۍ تقاضي هم پوره کړې وي او د پارلمان د ګډ اجلاس نه وړاندې مناسبه به دا وي چې پارلمانی غړي او مختلفو سیاسي ګوندونو مشران یې په بند کمره اجلاس کې د حالاتو نه خبر کړي وي. ورځپاڼه لیکي چې دا واضح ده چې حکومت سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په شان ملګري ملکونه نه خو د پارلمان د ګډ اجلاس شروع کېدو نه وړاندې او نه د قرارداد منظورېدو وروسته په اعتماد کې اخستی دي او دا معاملات نظر اندازه کولو له وجې دا صورتحال مخې ته راغلی چې اوس یې ټول په تشویش کې اچولی دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت د سعودي عرب، متحده عرب امارات او عرب لیگ سره خبرې شروع کړي او دا یقین دی ورلور کړي چې موږ باید د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او دفاع لړ کې خپل فرض ادا کولو لپاره هر وخت تیار یو. نو امید دی چې د ګام سره به د ملګري ملکونو په زړونو کې پیدا شوي شکونه لري شي. اکسپرس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ځینې عرب مشرانو لخوا د پاکستان د پارلمان په فیصلې تنقید کولو نه دا خبره واضحه شوه چې دوی د پاکستان نه دا توقع نه لرله او په دې امید وو چې پاکستان به یې په درخواست په فوري توګه عمل درآمد وکړي او خپل فوج به ورولېږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د یمن شخړه ډېره حساسه ده او په دې جنگ کې که په فوري توګه پاکستان د سعودي عربستان ملګرتیا کوله نو د ایران سره تعلقات خرابېدو سره سره په ملک کې فرقه ییز شخړې هم مخې ته راتللی شوي، او که سعودي عرب ته فوج لېږل نه انکار کوي نو عربي ملکونو سره یې تعلقات خرابېږي. نو حکومت له پکار دي چې زر تر زره ټول اسلامي ملکونه را یو ځای کړي او د یمن د شخړې حل دې د مذاکراتو لارې را وباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان پارلیمان په تیره اونۍ کې په یوه ګډه غونډه کې دا فیصله وکړه چې باید دوی د یمن په شخړه کې د سعودي عرب پوست مرسته ونه کړي. بلخوا سپوتنیک څېړنیزه اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا اس کېدای شي له نورو وسلوالو ډلو سره یوځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د دواړو مقالو مهم ټکي درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي تیره اونۍ د پاکستان د پارلیمان په ګډه غونډه کې د یمن په شخړه بحث وشو او زیاتره غړو وویل باید پاکستان په دغه جګړه کې پوځي مداخلت ونه کړي. ورسپانه لیکي پارلیمان دغه یوه ډېره ښه فیصله وکړه او یو ډېر ښه پیغام نړۍ ته ولاړو. د پارلیمان په دغه غونډه کې وویل شو باید حکومت لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي، ځکه چې دغه د ولس تر ټولو لویه ستونزه ده. ورسپانه لیکي که څه هم د نواز شریف او د سعودي شاهي خاندان ډېرې نږدې اړیکې دي، خو بیا هم د پوست لیګلو فیصله د پارلمان مخې ته وړاندې کړه. په سیاسي مسلو کې د سعودي عرب تر ټولو نږدې اتحادیان د مسلم لیگ نون مشران دي او د پارلمان د داسې فیصلې راتلو سره د نواز شریف او د سعودي عرب د شاهي خاندان ترمنځ تعلقات هم خرابېدلی شي. په پارلمان کې په دغه بحث کې ځینو سیاسي ګوندونو لکه پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند او د متحده قومي موومېنټ غړو یو ځل بیا وویل باید دوی په منځني ختیځ نه بلکې په خپلو داخلي مسلو پام وکړي. او له دې سره سره دا ځل نورو سیاسي ګوندونو لکه تحریک انصاف هم وویل چې پاکستان دې د دغه مسلې نه ځان بهر وساتي. بلخوا د دغه مسلې پارلمان ته د کېښودلو سره وزیر اعظم نواز شریف دا کوشش هم وکړ چې سعودي عرب ته دا ووایي چې ګوري د دوی لاسونه تړلي دي او د پارلمان د فیصلې خلاف نشي تللی. ورسپانه لیکي د پېښور په یو سکول د وسلوالو د تیر کال د دسمبر حملې هم د پاکستان په پالیسۍ کې یو څه بدلون راوستو، او هغه دا چې باید دغه هیواد لومړی خپلې داخلي امنیتي مسلې هوارې کړي. بلخوا سپوتنیک څېړنیزه اداره وایي روس داسې فکر کوي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله کېدای شي له نورو وسلوالو ډلو سره یوځای شي او دغه د روس لپاره یو خطر جوړ کړي. د روس د ساینسي تعلیمي ادارې د نړیوال امنیت تمرکز مشر الکسی اربتوف وایي روس په دې اړه ډېر اندېښمن دی او زیاتوي په افغانستان کې له وړاندې نه القاعده او طالبان اړیکې لري او د اسلامي دولت د دغه ډلو سره ممکنه یو ځای کېدل د روس لپاره یو لوی خطر دی. اربتوف وایي ماسکو غواړي روس د ممکنه سیمه ییزو خطرونو محفوظه وساتي. د روس دغه څېړونکي د اهم وایي په عراق کې د امریکا او اتحادي هیوادونو د جګړې وروسته تر اوسه امن نه دی پر ځای شوی او دوی نه غواړي په افغانستان کې هم داسې حالات پیدا شي چې له وجې روس هم د امنیتي مسلو سره وړاندې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
له متحده عربي اماراتو چلیدونکي ورځپاڼې د نېشنل د پاکستان او عرب هیوادونو د اړیکو په اړه مقاله لیکلي ده چې پکې راغلي متحده عرب امارات د پاکستان لخوا په یمن کې د سعودي عرب سره د پوځي ملاتړ نه کولو په فیصلې خفګان ښودلې دي. د لیکوال په خبره متحده عرب اماراتو د پاکستان سره ډېرې مرستې کړې دي، خو د اسلام آباد د نوې تګلاره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډېر خراب کړي. بشیر ګواخ درته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
د نېشنل ورځپاڼه لیکي چې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر واضح کړی چې پاکستان به له دې عمله خرابې نتیجې ولري چې د یمن په کشاله کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په عملیاتو کې له برخه اخیستو انکار کړی دی. د دې مقالې لیکواله عائشه المازوري لیکي چې سعودي هم حق لري چې د پاکستان په دې فیصله خفه شي. د هغې په خبره داسې ښکاري چې اسلام آباد د دې فیصلې له وجې په اوږده مهال کې رامنځته کېدونکو پایلو غور نه دی کړی، ځکه چې له دې وروسته به پاکستان او خلیجي هیوادونو ترمنځ بې باوري رامنځته شي. په مقاله کې راغلي چې په یمن کې د سعودي عرب کامیابه کاروایی به هوتیان له منځه یوسي او القاعده قوي مرکزونه به هم وځپي چې پر سیمه به پراخه اغیز ولري. د نېشنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان خپل بل گاونډي هیواد ایران سره هم اړیکې ډېرې تودې نه دي، ځکه چې دواړه هیوادونه پر پوله یو شمېر مسلې لري. تیر کال اسلام آباد ایران ته احتجاج وکړو چې ولې دیرش پوځیان د ایران ضد وسلوالو پسې د پاکستان خاورې ته ورننوتي وو. په همدې حال کې ایران هندوستان ته نږدې شوی او افغانستان سره د مهم چابهار بندر د لارې جوړولو لپاره د هندوستان د پوځي تجربې کار اخلي. د یمن د کشالې پاړه د پاکستان پالیسی او پر هغې د متحده عرب اماراتو د بهرنو چارو د وزیر څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راځي چې د لیکوالې په خبره دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې وې. د دواړو ترمن تجارت د 2012 کال د 2.6 بلیونو څخه په 2013 کال کې 10 بلیونو ډالرو ته ورسید. همداراز د ورځپاڼې په خبره متحده عرب اماراتو پاکستان سره په بشري ناورینونو او نورو وختونو کې ډېرې مرستې کړې دي. په همدې موخه یې په 2011 کال کې د پاکستان د مرستې پروګرام یا پاپ شروع کړ. متحده عرب اماراتو د دې پروګرام په ترڅ کې پاکستان کې د شیخ خلیفہ بن زید ال نهان پل علاوه ګڼ سکولونه یا ښوونځي او هسپتالونه جوړ کړي دي. خو په مقاله کې راغلي چې اوس د یمن پر مسله د اسلام آباد پالیسي د پاکستان او متحده عرب اماراتو اړیکې ان تر دې خرابې کړې چې د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دا به د پاکستان لپاره ښې نتیجې ونه لري.
دا بشیر ګواخ د پاکستان او چین ترمنځ د مجوزه اقتصادي لارې د بدلولو د دې اثراتو په اړه د جنوبي ایشیا یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې د وړو صوبو محرومیانې به نورې هم زیاتې شي. د څېړنې نورې برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
د جنوبي ایشیا په چارو یوې څېړنیزې ادارې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې تر عنوان لاندې یوه څېړنه خپره کړې. په څېړنه کې راغلي د دغې پروژې مقصد د چین قاشغر او د پاکستان ساحلي علاقې ګوادر ترمنځ رابطه جوړول دي، چې پکې ریل روډونه جوړول، تیل او ګیس پایپ لاین پروژې شامل دي. دا پروژه به د تجارت نوې لارې وپرانیزي. د دې ترڅنګ دا پروژه د پاکستان د توانۍ په بحران قابو موندلو کې هم ګټوره ثابتېدای شي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ د دې مهم پروژې منظوري هم ورکړې ده. په څېړنه کې ویل شوي چې د قاشغر ګوادر اقتصادي لارې پروژه له لسیزو راهیسې وه، خو دا په 2013 کال کې هغه وخت نور مهم حیثیت خپل کړو چې کله چین ته د ګوادر بندرګاه چارې وسپارل شوې. د دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د 2016 کال په نومبر میاشت کې د چین سفر وکړو او له دغه هیواد سره یې د اقتصادي لارې په شمول نورې معاهدې لاسلیک کړې. په څېړنه کې د ګوادر اقتصادي لارې په اړه تفصیل ورکړل شوی دی. دا پروژه د موجوده نورو پروژو یوه مجموعه ده. په دې کې موجود او روانو پروژو کې د ګوادر بندرګاه د پراخولو، د مشرق او مغرب اکسپرس په نامه روډ او د ګوادر هوایي ډګر پروژې شامل دي. د چین سرمایه‌کارۍ نه تمه څرګندېږي چې د دې پروژو په مرسته به تر 2021 کال پورې 15000 میگا واټ بجلی جوړیږي. سیډنیز رپورټ وایي تر دې وړاندې 1960 لسیزه کې چین قراقرم هایوی جوړه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي اړیکو اړخونه هم لري. د چین په مرسته جوړ شوی ګوادر بندرګاه چارې دغه هیواد ته سپارلو په اړه پوهان او بیا په ځانګړې توګه په هند کې اندېښنې راپورته کړي دي. پاکستان ته په فوزي مرستو کې د چین مهم کردار دی او د سربیره دوه جوهري پلانټس یې هم جوړ کړي دي او په دوه کار روان دي. په څېړنه کې راغلي چې د پاکستان او چین ترمنځ مثالی اړیکې دي. دغه دواړو هیوادونو په 2006 کال کې د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړی و. تر 2009 کال پورې چین پاکستان ته د مالونو ورکولو لوی هیواد جوړ شو. خو په څېړنه کې د قاشغر ګوادر لارې په اړه راپورته شوي لانجو هم خبرې شوي دي چې په پاکستان کې د نورو پروژو په شان په دې کې هم ډېر سازشي نظریې رامنځته شوي دي. داسې رپورټونه ورکړل شوي ول چې د پاکستان حکومت دغه مجاوزه لاره بدله کړې ده او غواړي چې دغه پروژه د پنجاب او سند صوبو څخه تیره کړي. که څه هم وزیرانو په دې اړه وضاحتونه وړاندې کړي، خو حکومت غواړي چې زر تر زره په دې پروژې کار شروع کړي او په دې کې امنیت تر ټولو لویه ستونزه بلل کېږي. په سیډنیز رپورټ کې راغلي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیتي وضع خراب ده، نو دغه لاره پنجاب او سند صوبو ته واړوي. په دې نوې مجوزه لاره خیبر پختونخوا او بلوچستان خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوی کچر اقتصادي لاره کې بدون راوستل شو، نو دې سره به محرومه پاتې سیمې نورو محرومیانو سره مخامخ شي او په دغه سیمو کې اوسیدونکي به اقتصادي ودې نه بې برخې پاتې شي.
داو گل ایاز د خوست امنیتی چارواکی وای چې په دې رستیو کې د یاد ولایت په یو شمېر سیمو کې په اویاو بلابلو کسیو کې د یو اندازا نشې توکو د نیولو ترڅنګ په جرمونو کې ککړ یو اویا کسان نیولی او د قانون منګولو ته سپارلې دي. نور تفصیل د نجیب الله لو خیل په ریپورت کې اورو.
د یک شنبه په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د نیول شوو نشه یي توکو د سوځولو په ځای کې مشال راډیو سره د سوځیدونکو نشه یي توکو د ډولونو او اندازې په باب خپل معلومات داسې شریک کړل.
تقریبا 402 کیلو 400 په حدود 400 لیتر الکولی مشروباتو، تقریبا 3 کیلو پودر یا یورینو، 250 لیتر تو یو بل شکر سره الکولی موادو چې دغه نن وسوځول د دې اویا قضیو په تړاو په حدود د یو نفر مزنونین هم نیول شوي دي.
بل لوري ته د خوست د مخدراتو توکو پر ضد ادارې مشر میناګل تڼیوال کله یوې خوا د پولیسو لخوا د نیول شوو نشه یي توکو او په تړاو یې د تورنو کسانو نیول ستایي، تر څنګ د ټولو امنیتي ادارو او د ولسوالیو د کارکوونکو او عامو خلکو هم غوښتنه کوي چې په دې ملي مبارزه کې د پولیسو سره مرسته وکړي.
په ځانګړي ډول د امنیتي ارګانو او نورو نه مې هم غوښتنه ده په ولسوالیو کې چې دوی د نشه یي موادو پر رابطه باندې کلکه مبارزه وکوي.
د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله زلسمان وایي که چیرې د مخدره توکو د استعمال، خرڅلاو او قاچاق پر وړاندې مبارزه جدي وي، نو دی باور لري چې دا کار به د امنیت د ټینګولو په کار کې اغیزمن تمام شي.
که چیرته خدره مواد استعمال و قاچاق و دغې کارول کم شي او بالاخره بیخي ورک شي، مطمئن یو په دې نه چې موږ سي امن به جوړ وي.
که څه هم په خوست که امنیتی چارواکی د نشه یي توکو د کاروونکو، خرڅوونکو او قاچاقبرو پر وړاندې د کلکې مبارزې خبره کوي، خو بیا هم عام خلک دا مبارزه له دې کبله ډېره بریالۍ نه بولي چې همدا اوس د خارپوزینو ځایونو او کلیوالي دوکانونو کې نشه یي توکي په څرګنده خرڅېږي.
پوهه رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کېږي؟
د دې رښتو خوځي زویم نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه جدي تبافلې شوي.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وخت کې چې ما کې دا نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه د 19 خبرونه د تاریخ پاڼي. د خبرونه زموږ همکار خالد خان جوړ کړی دی. راځي چې وویرو.
اوریدونکو د تاریخ پاڼه پروګرام کې زستا سو قربا خالد خان درته هرکلی وایم. نن به موجوده خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې د هغه ځایونو، غارونو او لرغونی آثارو په حق له معلومات درکو چرته چې د لرغونی آثارو د کارپوهانو او مورخینو په وینا انسان زرګونو کال وړاندې ژوند تیر کړی دی او دوی ته په سناس شکل د هغه وخت آثار او نښې نښانی میلو شوي دي. دغه خبره د څېړنو، کنستلو او د ساینسي طریقو وروسته ثابته شوې ده چې د پښتونخوا په مردان سیمه او د باجوړ ایجنسی کې نن نه خوښه 30,000 کاله وړاندې انسان په غارونو کې ژوند تیر کړی دی او بیا په ګومل واده ډیر اسماعیل خان کې د سویلي ایشیا لومبه پلان شوی خان آثار هم د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته ملو شوی دی. موجوده پاکستان د دوه لوی لرغونی تهذیبونو، گندارا او وادی سند تهذیب زی پات شوی دی. چرته چې وادی سند تهذیب او نور د جونجواک آثار دا باسین یا د سند دریاب د غاړې سره سره دا موجوده خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پنجاب او سند صوبو کې موندل شوی دی او بیا د گندارا سیولایزیشن یا د جونجواک طریقې او آثار د افغانستان ځینې ځایونو او خارونو سره سره د پیښور، مردان، سواد، دیر، هزاره، باجوړ او نور قبالی سیمو کې موندل شوی دی. دا لرغونی آثار پوهان او دا تاریخ کتابونه او څېړنې مونږ ته ښایي چې دا وادي سند تهذیب لاندې قامون او خلق د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه 2500 کاله نه تر 1500 کاله وړاندې تیر شوی او بیا د ګندارا تهذیب د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه 1500 کاله وړاندې په نظر را دی. خو بیا د عبدالولي خان پوهنتون مردان وایس چانسلر او د لرغونی آثار کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی خان وای چې د مردان پسنګو کلی کې دوی ته داسې آثار ملو شوی دي چرته چې انسان نن نه خوښه سلویغ زره کاله وړاندې د غار دننه ژوند تیر کړی دی.
د خیبر پختونخوا تاریخ د خدای فضل له ډېر زیات رچ دی او په دې کې مونږ ته چې لوبې کوم آثار ملاویږي نو هغه د هغه وخت دی چې کوم وخت کې انسان به په غارونو کې اوسېده.
ډاکټر احسان زیاتوي چې د مردان پسنګو کلی کې د آثار په لومړي ځل په کال 1928 کې د پېښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې مشر ډاکټر حسن دانی ته ملو شوي چې بیا وروسته په ساینسي بنیادونو دغه خبره ثابته شوه چې سلویغ زره کاله وړاندې د غار دننه د ژوند تیرولو طریقې او د دوی په استعمال کې د کاڼو جوړ اوزار دوی ته ترلاسه شوي دي.
خدا چې کله انسان په غارونو کې اوسېده نو په دغه قسمه غار څنګه وکړو کې دغه دانی صاحب ول ایکسکیویټ کړ هغې رپورټ چاپ شو. بیا ورپسې فرید خان صاحب زموږ استاد وو هغه د ټیمپل یونیورسټي یو پروفیسر وو نو هغې دوباره ایکسکیویټ کړو او مکه دغه کنفرم کړو نو هغه د څلوېښتو زرو کالو نه تر لسو زرو کالو پورې دغه غار آباد وو لکه دېرش زره کاله آباد وو. د هغې لاندې ویښ چې کوم خلک پکې لومبي پاتې شي وو نو هغه هغې د هغه اوزار چې کوم د کاڼو اوزار به او بیا ورسرې د هغې اوسېدلو سره چې کوم چارکول پاتې شوي لکه چې کوم هغې
مردان کې د سنگو غار رستو د په مشره کې د قبالی سیمې باجول ځینې ځایونو کې دوی د سیغاخو او غارونو کې سیړنې او کودایانې وکړې چرته چې د انسان د ژوند تیرولو آثار ملو شوي دي.
بیا مونږ په یو سلور پنځه کاله مخکې چې کله زه د آثار قدیمې ډایرکټر شوم اته کاله شو نو بیا ما سره لطفرحمان یو سټوډنټ وو د باجوړ نو د هغه په ذریعه باندې مونږ په دې باجوړ کې داسې قسمه هغه سروې وکړه. په باجوړ ایریا کې په ممندو کې مونږ ته دوه قسمه دغه ډېر زیات ملو شو. نورم وو یو د غارونه د مډل سټون او یو د ګندارا تهذیب آثار. غارونو کې مونږ یو غار کې کودای شروع کړه نو هغه غار بالکل د دغه زمانې غار مونږ ته دغه پیرالل مونږ ته په دې باجوړ کې ملاویږي او دا په دغې لارې سره نږدې وو چې په کومه لاره سکندر اعظم راغلی وو نه واپس سره نږدې.
دا لرغونی آثار او کارپوهان د دغه وخت په حق لوای چې انسان به زمیداری یا کار کرونده نه کوله، ښکار به کولو او ځنګلي میوه او خوراکونه به کول او ځان ته د کور جوړولو هنر ورته نه وزده. ډاکټر احسان علي د انسان په غار کې د اوسېدو دغه وختونه په درې دورونو کې بیانوي چې ډومبیته یعنی اتیا زره کاله وړاندې وخت ته پلویټک یا اولډ سټون ایج ویل شي او بیا څلوېښت زره کاله وړاندې دور ته میډل سټون ایج او دوستنی وخته دا نیولیتک یا نیوستون ایج ویل شوی دی. دا کوم آثار چې په خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې ملاویږي دا نیولیتک دور په حق لا ډاکټر احسان علی وای
کم قدغار اخیری وخت راځي لس زره کاله مخکې نو بیا دغه وخت کې دی رورو مانډم جوړ شو او انوایرمنٹ هم پکې د دې کې بلا افیکټرز چې بیا حالات داسې جوړېدل چې رورو ډېر غار دی مخې تروځي پټو ته رورو راوتل شروع کی نو دغه وخت آثار موږ تر ټولو نه مخکې په بلوچستان کې ملاویږي بیا په ګومل ویلی کې او په سوات کې په سزینو کې نو هغه ته موږ بیا نیو لیتک وی هغه نیو سټون ایج دا چې کوم موږ د غار خبره کوو دا میډل سټون ایج یا د غار درمیاني زمانه چې کله انسان د غارونو د اوپن اوسېدو نه د سټون ایج نه راوته زمیدارې ته.
انسان وای چې د انسان غار اوسېدو اخیری وختونه نن لس زره کاله وړاندې په نظر راځي او د لرغونی آثارو ماهرینو ته د بلوچستان مهرګل سیمه کې داسې ځایونه او آثار ترلاسه شوي دي چرته چې انسان په لومړي ځل په دې سیمه په کور یا د خپل لاسو جوړ ځایونو کې ژوند تیر کړی دی او بیا د خیبر پښتونخوا ګومل ویلی سوات او نور ځایونو کې په کور دننه د ژوند تیرولو آثار ملو شوي دي.
نو بیا داسې سایټس دلته موږ ته ملاوي په ګومل ویلی کې تکا هغه کې مشهور سایت رحمان ډیری و چې فرزند دورانی صاحب کو دی کړو او ګوملار هغه نمخ کې و چې هغه دانی صاحب ایکسکیویشن کړو په فرید خان صاحب موږ پکې په خپل کو دی کړو شیری خان ترکه او ترکه قلا دا قسم شیری خان ترکه نیولیتیکو او ترکه قلا په بنو کې نو پسوات کې غالیګی کې غالیګی راک شیلټر و چې هغه د دې سره نږدې او دغه عمر کې و چې دی د موهنجودارو نو هړپانه لګ مخ لکه مهذب دوننو چې خارونه ته جوړ شو.
دا خیبر پښتون پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د جندی بابر او رحمان ډیرې لرغونی ځایونو او آثارو په حق لا ډاکټر احسان وای چې رحمان ډیرې د سویلي ایشیا لومبه د منصوبه بندې لاندې جوړ خار یا پلین سیټي او
رحمان ډیرې پکې داسې یو سایټ ملو شو مونږ ته دورانی صاحب ایکسکیویشن کړو ډسکور کړو دانی صاحب او بیا راغی نه پس ته دورانی صاحب نه پس پکې مونږ هم کودایان وکړو نو هغه د سوتی ایشیا لومبه خار 3420 نه شروع شو او تقریبا 1820 پورې راځي او دوه نموده دا خلک چې دین دی بیا د کلو نه داسې پکې غټ غټ خارونه لکه څنګه چې اوس پیښور غټ خار دی وسره یو شل دېرش نور واړه کې دي مردان غټ خار دی بیا نور واړه داسې غټ غټ خارونه آباد شو په پای کې یو خار چې هغه د ټولو نه لومبه خار چې په دې هندوستان پاکستان کې ملاویږي نو هغه رحمان ډیری و
دغه شان په خیبر پښتونخوا کې د دغه وخت موندل شوي ځایونو کلو او خارونو په حق لا ډاکټر احسان وای چې د لرغونی آثارو محکمې او څېړنکارو ته په سواد بنو باجوړ دیر او ډیر اسماعیل خان کې انسان د خپل خوراک لپاره د ښکار سره سره زمینداری هم کړې ده او د غار په ځای د کور دننه ژوند تیر کړی دی هغه وای چې د نیولیټک دور نه وروسته د انډس ویلی تیزی پیلېږي چې د سند پنجاب او د هندوستان ځینې ځایونو سره سره گومل ویلی کې هم آثار موجود دي
د دغه نه پس بیا چې تاسو ګورئ نو بیا دغه راځي انډس ویلی سایټس راځي د انډس ویلی سایټس مونږ ته په دغه طرف کې ډېر کم ملاویږي په سواد دیر باجوړ کې او په گومل کې او په بنو کې او په بلوچستان کې او په سند کې ډېر زیات ملاویږي په زرګونو نو بیا په گومل ویلی کې مونږ ته ډېر شي سایټس داسې په درجنونو ملو شوي دي چې پای کې زموږ کو دایانې شوي دي او هغه کې خلک دا پری انډس وادي سند د تهذیب نه مخکې کلچر نه اوړي او انډس ویلی ته دي انډس ویلی څه شی دی اغا ډیر مهذب تهذیب ډیر زیات ایڈوانس او هغه کې خارونه ډیر زیات لکه هڑپا موهنجو دارو لوتل رحمان ډیری ټاپ او بیا پکې د هندستان ډیر سایټس شامل او پزرګونو سایټس دي حکومت پاکستان او انډیا ریکارډ کړی
دا وادی سند تهذیب رستو د تاریخ کتابونه او لرغونی آثار مونږ ته په پاکستان کې د ګندارا تهذیب په ګوته کوي کوم چې د افغانستان نه علاوه د خیبر پښتونخوا پېښور سواد دیر مردان او هزاره ډویژن سره سره قبایلی سیمو کې په نظر راځي کوم چې د بود مت دور کې ډیر په وړاندې تلیو دا تهذیب په حق لا ډاکټر احسان وای
تهذیب ستو د دې هر سپلینډو د دې سیلونه ټاپې وي د دې تجارت وو د دې سهاده پورې لیکلو خو زمونږ د لیکل چا ویلی نه دي د نورو تهذیبونو لیکل ویلی شوي دي زمونږ د انډس ویلی د دې ټاونس چې هغه ټول پلانډ وو د دې سیټیز چې هغه فورټیفاید وو د دې د خښتې د بریک د سیلز دا سټنډرډایزډ وو ډرینیج سیستم چې د هغې واټر سپلای سیستم چې د هغې باتھرومس چې هغې د صفایی د هغې سټریټس چې لکه یو سټریټ دوه فوټه دی نو بل به څلور وو نو بل به بیا اته وو نو بل به بیا د اتو ډبل وو که نه لکه دغه شانتې سیستم باندې چلېدی دي
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ګندارا تعظیم نه وړاندې دا لرغونی آثارو کارپوهان گندارا گریو کلچر یا د قبرونو کلتور وخت یادوي او دا خبره دوی په دې بنیاد کوي چې دا عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ول سو کاله وړاندې د وخت داسې قبرونه ملو شوي دي چې دا هغه وخت د انسان د دور او تهذیب سرګندوي
نو هغه ته به وی گندارا گریو کلچر دا گندارا نه و دا گندارا گریو کلچر نو دا گریو ستیدی راځو کې په گندارا کې زیاتو او په افغانستان کې زیاتو او هغه کې نه خدار شي هغه کې بلوخي دن نه هغه کې وسړي درې قسمه به ریڈ باڈیز پرتی یا به نیغ ناستی یا به پخوم کې ناستی یا به سوزولی او ایرې به راغونډې کړي او په لوښي کې به چولي او هغې ته به ګیر چاپېره راغي کله به یو قبر وي کله به دوه کسانو قبر وي کله به ملټیپل وي ماشومان هم پکې اوسه
دا چې آریا کام سوکو او دا کله نه په ګندارا کې آباد وو په ځواب کې پروفیسر ډاکټر احسان علي وایي
اریان سوکو د سنټرل ایشیا نه چې دا خلک کم راغلو نو دا ډیر خلک یې هندوستان کې پیژنې نو وي نشته خو دا یو فیکټ دی چې دا خلک صرف زمونږ ګندارا ته راغلي او بیا تر پنجاب کې ردي ناردرن پنجاب کې ردي ټیکسلا مکسلا نه لږ کته دی د علاقو پورې تللي د دې خلکو دلته کې قبرونه دي او د دې قبرونو کې دا قبرونه موږ ته ملاویږي پېښور کې چارسده کې دیر کې باجوړ کې چترال کې آتے مرګره سره دا قسمه ټایپ سایټ سوال ایکسکیویټ کړو ډاکټر دانی تے مرګره کې او هغه کې بل امبټ سره
ډاکټر احسان وای چې د افغانستان او پښتونخوا زیات تر سیمو کې د وادي سند تهذیب رستو آریا کم آباد او چې د پوینا د منځنی ایشیا نه راغلی او په دې سیمه تر شپږ سو قبل مسیح پورې آباد او
نو دا خلک چوری د 1820 نه د وادي سند تهذیب د زوال نه پس دی بیا د وادي سند تهذیب د 2520 تر 1520 پورې شو. 1520 سره پیرلل 1700-1820 کوشا کې دا خلک د آریانس په دې علاقه کې نمودار شو. نو ډېر خلک دام وایي چې د وادي سند د تهذیب د زوال یوه وجه دام وایي چې دوی په دې طرفه ورغلل. نور خلک دا وایي چې د هغې خپل انسټیټیوشنز ډیکلاین شو. نو
په ګندارا یا د هندوستان په ځینې سیمو د سکندر اعظم حملې نه وړاندې په موجوده خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ایران یا فارس باچا عملداری وه چې 400 یا پشکلوتی او بنو یا آکره د هغې وخت لوی ښارونه وو.
خو چې کله بیا تهذیب ختم شي د ایرینس نو 6 سنچری بی سی کې اول سر دلته بیا دغه راشي ایرانیانو حکومت راشي. نو په ګندارا کې راغي کیپیټل 400 او یو بل کیپیټل آکرا په بنو کې. نو دا دواړه پیرل خارونو د ایران نه حکومت کېده او دا 300 کاله د 620 نواله تر 320 پورې دا د ایرانیانو دلته حکومت په دې علاقو کې.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د انسان د غار اوسېدو وخت نه د انسان په خپلو لاسو جوړ کورونو کې اوسېدو پورې دغه لرغونی آثارو په هکله معلومات مو د عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علي سره د باس پرانا کې درکړل. او که چېرې تاسو په دې کله معلومات یا نیوکې لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازت ورکړي. د خدای پامان.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه